السلام علیکم په افغانستان کې د ماخام شپک بچی دی زه رضوان مرادم او د ازادي رادیو د نیم ساته خبری مجله اوریدو ته ستاسو هر کله کوم په دې خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت د تړون د لاسلیک کېدو په اړه ریپورت اوریدل شي. پراونه خبری مجله کې پر دې موضوع هم ریپورت لرو چې د ولسمشر مانی وای هیڅ چاته به اجازه ورنکړل شي چې ل ملي پروسو څخه سیاسي ګټه پورته کړي. خو د دې موضوعاتو جزئیات ورسته اوري. اول پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې فرشتہ جلال زئی وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور رئیس وای له ترکمنستان سره د ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک کېدل د دواړو هیوادونو لپاره مهمه ده. د افغانستان او ایرلاین د کرکټ لوبډلې مسابقه لري. په مرکزی افغانستان کې د ډیری واوري دورې دوه عملت د سالنګ لار بنده پاتې ده او د امریکا جمهور رئیس د هدا مسنا په نوم یو شته چې په سوریه کې له داعش سره یو ځای شوی و امریکا ته د ستنېدو اجازه ورنکړه. د افغانستان او ترکمنستان ولسمشرانو نن د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک کړ. جمهور رئیس محمد اشرف غنی دا تړون د دواړو هیوادونو لپاره مهم وبلل.
یو قدم بزرگ برای کوتاه مدت، وسط مدت، دراز مدت.
دی وایي دا د لنډې مودې، د اوږدې مودې او د ډېرې اوږدې مودې لپاره یو لوی ګام و. دا یوازنی داسې تړون دی چې د وخت قید نه لري، په دې معنا چې د دوو دولتونو او دوو ولسونو روابط به پایدار او د متقابلو ګټو پر اساس وي. د ترکمنستان جمهور رئیس قربان قلي بردي محمدوف ویلي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو د مخامخ خبرو د پای لپاره مرستې ته تیار دی. د افغانستان جمهور رئیس پرون ترکمنستان ته ولاړ. د ازبکستان ولسمشر ویلی دی چې په دغه هیواد کې د منځنۍ آسیا او د مرکزی آسیا د لوی درستیزانو په کنفرانس کې د سیمې په یوه ډیر پیچلي بحران چې د افغانستان جګړه ده خبرې شوې دي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف دا خبرې د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ د مشر جنرال جوزف ووټل سره تر کتنه وروسته کړې دي. جنرال ووټل او شوکت میرزیایف پر افغانستان او په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو په اړه غږېدلې دي. دا معلومات د ازبکستان د دولتي خبري اژانس په حواله خپاره شوي دي. د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال جوزف ووټل پرون د منځنۍ او جنوبي آسیا د لوی درستیزانو په غونډه کې د ګډون لپاره ازبکستان ته ولاړ. د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبډلې د ټي 20 په نړیواله سیالۍ کې لوبه کوي. افغانستان تر اوسه دوه وکټونه ګټلي دي. دا مسابقه په هند کې کیږي. ایرلند په 2014 میلادي کال کې د ټي 20 نړیوال جام په سیالیو کې د ګډون لپاره د غوره کېدو په فاینل مسابقه کې افغانستان ته ماته ورکړه، خو له هغه راهیسې په پرله پسې ډول د ټي 20 شل مسابقې بایللې دي. په مرکزی افغانستان کې د ډیری واوري دورې دوه عمله د سالنګ لار بنده ده. د ازادي رادیو خبريال وایي چې په سالنګونو کې تر یو نیم متر زیاته واوره سوې او لا هم ووري. د سالنګونو د څارنې ادارې ویلي چې په 24 ساعتونو کې په سالنګ کې 15 برف کوچونه راغلي دي. د ازادي راډیو خبريال له پروانه وایي چې په دغه ولایت کې د ډیری واوري دورې دوه عمله یو کور چپه سوی چې یو ښځه پکې مړه سوې ده او یو ماشوم زخمی سوی دی. د پاکستان په جنوب لویدیځ او مرکزی سیمو کې هم شدید باران دی او سیلونه راغلي چې له امله یې د رپورټونو پر اساس شپږ ویشتنه مړه سوي دي. د بارانونو او سیل له امله یوازې په خیبر پښتونخوا کې 14 مړه دي. په پاکستان کې د طبیعي آفتونو په اړه ځانګړې ادارې ویلي چې نږدې 200 کورنۍ د سیل او باران له امله بې کوره شوي دي. په پاکستان کې د بیړنیو مرستو ادارې وایي چې په خیبر پښتونخوا، بلوچستان کې او بلوچستان کې په سیل ځپلو سیمو کې د خلکو د ژغورنې هڅې کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هدا مسنا په نوم یو شته چې په سوریه کې د داعش له وسلوالو سره یو ځای شوی و امریکا ته د ورتګ اجازه ورنکړه. د رپورټونو پر اساس مسنا د امریکا په نیوجرسي ایالت کې زیږیدلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون وویل چې هدا مسنا په سوریه کې د بې ځایه شویو کورنیو په کمپ کې اوسي، یو ماشوم لري او قانوني دعوا نسي کولی چې د امریکا تابعیت لري. پومپیو وویل چې هغه د امریکا پاسپورټ یا امریکا ته د مسافرت قانوني ویزه نه لري. خو د هدام سنا وکیل حسن شبلی ویلی چې هغه په امریکا کې زیږیدلی په 2014 میلادي کال کې له داعش سره یوځای شوی او هغه وخت یې امریکایي پاسپورت درلود. د شبلی په وینا هدام سنا په الاباما ایالت کې اوسېدلې ده. د هغه پلار یې منای دی. په مسکو کې د امریکا سفارت نن له روسیې غوښتنه وکړه چې روسی ډیپلوماتانو ته اجازه ورکړي چې د مایکل کالوی په نوم له یو امریکایي پانګوال سره چې په روسیه کې نیول سوی وګوري. د کالوی وکیل دیمیتری کلتوچکین نن تایید کړ چې په روسیه کې د هغه د موکل اتهام لیک جوړ سوی خو موکل یې د بې ګناهۍ پر ادعا ټینګ ولاړ دی. د وکیل کلتوچکین په وینا د هغه موکل د څارنوالانو پښتون ته له ځواب ورکولو ډډه کړې ځکه پر هغه لګېدلی اتهام ډیر عمومي دی. د دغه امریکایی په 1904 نوي میلادي کال کې په روسیه کې د بارینګ وستوک په نوم خصوصي شرکت جوړ کړی دی. هغه د سپتمبر په 14 نیول شوی او په روسیه کې د اداري فساد په سترو پیښو کې د لاس درلودو تور ور باندې لګول سوی دی خو هغه د تورونه ردوي. او د بنگلاديش ته پلازمینی ډاکې په زاړه ښار چوک بازار کې د اور لګېدو له امله د مړو شمیر یو اتیا ته لوړ سوی دی. د اور د لګېدو دقیق علت لا نه دی معلوم. د پولیسو په وینا اور د بلاکونو او اپارټمانونو په یو مجموعه کې لګېدلی او ویل کېږي چې د اور لمن د کیمیاوي موادو سترو ډیپوګانو ته ورسېدلی چې په سیمه کې پراته وه. په دغو اپارټمانونو کې چې اور لګېدلی ګڼ شمېر خلک بند پاتې دي نو له دې امله شاید د مړو شمېر زیات شي.
افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول فرشته جلال زی واریدل. افغان ولسمشر لخپل ترکمن سیال سرنن په اشقابات کې د دوه هیوادونو ترمنځ استراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک کړ.
موافقتنامه استراتیجیکی را امضا کردیم، یک قدم بزرگ برای کوتاه مدت، وسط مدت، دراز مدت، یا اولین موافقتنامه است که قید زمانی نداره.
در اقتصادی چارو کارپوهان وی د افغانستان و ترکمنستان ترمنز اقتصادی و سوداگریزی اړیکې د دواړو هیوادونو په ګټه دی.
در این حوزه دوستای ایرانی ما چل بند امور کمی که آقای
د افغانستان ولسمشر وای ماړی وای هیڅ چاته اجازه ورنکړل شي چې له ملي پروسو څخه سیاسي ګټه پورته کړي. په روانه خبرونه کې دا هم وری چې د کرنې او مالداري وزارت وی سګنې ورختونو د کرنې په برخه کې بزګران هیله من کړی دي. او د ګلکسی تلیفونونو مینوالو ته وایو چې ګلکسی کمپنۍ جالب نوې موبایل تلیفون بازار ته وړاندې کړی دی. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدلای شئ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن له ترکمنستان سره د ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک کړ. افغان ولسمشر په اشخابات کې د دې سند تر لاسلیک کېدو وروسته د دواړو هیوادونو د سیاسي او اقتصادي همکاریو پر اهمیت ټینګار وکړ او د غرازي د سیمې پر هیوادونو غږ وکړ چې د تروریزم د ملاتړ پر ځای دی د اوسنی وضعیت د ښه کولو لپاره همکاری وکړي. ترکمنستان ولسمشر ویلي هیواد چمتو ده چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې منځګړتوب وکړي. فریبا ظاهر په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر له خپل ترکمن سیال سره د دوړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک کول یو لوی اقدام وباله. محمد اشرف غنی نن د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې د دې سند تر لاسلیک وروسته رسنیو ته په وینا کې وویل:
امروز ما افتخار داریم که موافقتنامه استراتیژیکی را که جناب رئیس جمهور محترم ترکمنستان و افغانستان امضا کردیم، یک قدم بزرگ برای کوتاه مدت، وسط مدت، دراز مدت و بسیار دراز مدت است. یه اولین موافقتنامه است که قید زمانی ندارد. معنایش از این است که مناسبات دو دولت و دو ملت پایدار و همیشه به اساس احترام متقابل و منافع متقابل صورت خواهد گرفت.
شغلی غنی د اقتصادي او سوداګریزو همکاریو ترڅنګ یو ځل بیا توریزم د سیمې او نړۍ لپاره یو لوی خطر وباله. ولسمشر غنی د کوم هیواد نوم ونه خیست خو ویل چې د سیمې د اوسنی وضعیت د شکېدو پر ځای باید هیوادونه د توریستانو د ملاتړ او پناه ورکولو پر ځای له یو بل سره همکاري وکړي.
توریزم دهشتګری یا خطر بر منطقه و دنیاست و ما بدیل توریسم در مناسبات افغانستان و ترکمنستان به دنیا ارائه کردیم. منطقه باید انتخاب کنه که همکاری، هم نوایی، هم همگی به مراتب مفیدتر از تا جنگ، مجادله و عدم همکاری.
تر دې وړاندې د افغانستان او هم د امریکا د حکومت په ګډون د سیمې نورو هیوادونو لکه هند او ایران پر پاکستان تور لګولې چې د تروریستي ډلو ملاتړ کوي او په خپل خاور کې هغوی ته ځای ورکړی دی، خو اسلام آباد د تورونه ردوي. عشق آباد ته په سفر کې د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړی چې هیواد یې چمتو دی داسې زمینه مساعده کړي چې افغان حکومت او نورې ټولې هغې ډلې چې په افغانستان کې سولې او سیاسي حل لارې ته لیواله دي مخامخ خبرو ته سره کښېنوي. عشق آباد دغه ورځ چمتووالی ښودلی چې د افغانستان سره د تروریزم او قاچاق د مخنیوي په برخه کې همکاري وکړي. ولسمشر اشرف غني د بردی محمدوف دا او هم په اقتصادي او سوداګریزو برخو کې هڅې د ښه ګاونډیتوب یوه بیلګه وبلله. په دې سفر کې دغه ورځ د انرژي او ترانسپورت په برخه کې هم د همکاریو د لا پیاوړي کېدو په هدف موافقې وسوې. په دې کې د ګمرکي همکاریو او د افغانستان له لارې د ترکمنستان او تاجکستان ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ د جوړېدو سند هم شامل دي. اوسمهال په افغانستان کې د هغو لویو بنسټیزو پروژو چارې روانې دي چې د ترکمنستان له لوري پیل سوي. په هغوی کې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ د ګازو د لیږد پایپ لاین یا ټاپي پروژه ده چې د ولسمشر غني په خبره په ترکمنستان او افغانستان کې چارې ګړندۍ سویدی. د نوري فایبر، برېښنا او نورو ارتباطي لیکو پروژه چې د افغانستان، ترکمنستان او پاکستان ترمنځ ده او د لاجوردو لارې یو بل ترانزیتي لار ده چې د شغلي غني په خبره په دې لارې سره به افغانستان د قفقاز او اروپا په دروازې هم بدل سي. ولسمشر غنی پر اطلنکی کې د نورو اقداماتو لکه د اورګاډي د پټلۍ پراختیا او نورو لوی ډیجیټلي پروژو د پلي کېدو خبره وکړه چې د په وینا د آسیا بیلابیل برخې بلې یو بل او هم له اروپا او افریقا سره ونښلبي.
د فریبا ظاهر پر راپور کې مو اوریدل چې افغان ولسمشر نن د ترکمنستان په پایتخت کې د دې هیواد له جمهور رئیس سره د دواړو هیوادونو ترمنځ استراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک کړ. د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم په اقتصادي لحاظ ترکمنستان ته د ولسمشر سفر بارزښته بولي او وایي چې افغانستان باید له دې رامنځته شوي فرصت نه پوره ګټه پورته کړي. له دې ډلې د ننګرهار پوهنتون له استاد بشیر دودیال سره اکرام الله اکرام خبرې کړې دي. دودیال د مرکه په پیل کې د سفر په اقتصادي ګټو او اهمیت غږیدلی دی.
ترکمنستان هغه هیواد دی چې د خپلې د انرژي کې منابعو د لحاظ ډېر وډای ده. تر اوسه پورې دغه هیواد په دې نه و توانېدلی چې نړیوالو بازارونو ته لار پیدا کړي، تقریبا د خپل اقتصادي پرمختګ او د خپل انرژیکي منابعو په عرضه کې په لومړنیو ګامونو کې ده. څومره چې دغه منطقه کې موږ ګورو، منطقوي اقتصاد او د دغو هیوادونو دغه بازارونه داسې یو بل سره تړل کېدونکي دي چې یو په بل باندې به ډډه ولګي او یو بل ته ضرورت لري. په دغه جمله کې افغانستان د یوې اساسي حلقې رول لوبوي. ترکمنستان په دې باندې ډېر ښه پوهېږي چې د دې اقتصادي تعلقات د جنوبي آسیا سره ډېر ښه جوړېدلی شي. جنوبي آسیا سره د تړل کېدو لارې د افغانستان له لارې ده. یقینا چې په دې کې د ترکمنستان هم ګټه ده او د افغانستان هم ګټه. افغانستان ګټه هم
په داسې حال کې موږ ترکمنستان ته ورنږدې کیږو چې پاکستان سره زموږ د تجارت کچه راټیټه شوې ده. فکر کوي چې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته ورنږدې کېدل په اقتصادي لحاظ باندې د پاکستان یو ښه بدیل لاره کېدای شي؟
دا لاره د ترکمنستان ولې نه منګه بار بار وې دي د افغانستان له سوشل هم وې دي چې دا لارې ته هیڅ په ځان نه دي، بلکې د ټولو په ګټه دي. کله دا چې د پاکستان سره زموږ تجارت کم شو، دا نور عوامل هم دي، نور دلایل هم و. کنه ګوري ظرفیتونه د بازار، ظرفیتونه د تجارت په منطقه کې او د هی جملې نه د افغانستان او پاکستان لازیاتی دي. دا هم د حجم لحاظ، هم د ارزښت لحاظ موږ نور هم زیاتولی شو. که چیرې سیاسي فشارونه نه وي، که چیرې دا نور ملحوظات نه وي، کله به هم زموږ د پاکستان سره په تجارت کې کمی رانه شي. خو هغه یو څه مشکلات هغه شول دغه تناسب صرف تغییر وکړي. ولې موږ په دې باندې یقین لرو او په دې جهت کې کار کوو، هم باید افغان افغانستان پاکستان داده تولو منطقه وادونه چه داد تجارت و مجموعه که زیاد چی دا خبره دیخصات لازه دی بازارون دی ظرفیت لازه دا فکر زفکر کم ناسمه ده چو مگوه چو پاکستان سرم تجارت کم شو علاتی داو چی دل تاغشو آقا سمور
علاتون دو دیال سب دو روسی پختنی پتوگا تاسی مخ کی یادوانه اگل چه ترکمنستان هم وز دلچسپی لدی چه پا افغانستان کی پانگوانه وکی و افغانستان سر پا بلابیلو برخو کی پا زنگل دول پا اقتصادی برخو کی مرسته وکی دا چه دوی دلچسپی را پیدا شوید دا دغه فرصت نا باید افغانستان وز کم دول استفاده وکی یعنی
او دا دیش فرصتونه دی چه هم دی یو هواد پا گرده وی هم دی بل هواد پا گرده وی دی انزوان را اولی دا تر اوسه پورې متاسفانه د هغومره چې مونږ په انزوا کې وو ترکمنستان هم په حقیقت کې په انزوا کې وو دی او نه وه تړلی اقتصاد یې درلود په هغه وختونو کې په هغه رژیمونو کې اوس آزاد شوی دی ده اوس کولی شي چې هغوی هم څچونه ډېر ښه وسنجوي افغانستان هم د او افغانستان وکولی شولو مونږ ډېر خوشحاله یاستو چې دغه د پنځه د وچې بندرونه هم چې جوړ کړل او بیا په دې کښې دا د لاجوردو لاره خلاصه شوله دا په حقیقت کښې وګورې مونږ وسنجوو او استفاده هم ترې وکړله خو دغومره پاتې دی چې مونږ اعظمي استفاده وکړو
د اقتصادي چارو کارپو بشیر دودیالو چې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د اقتصادي اړیکو د اهمیت او ګټې په اړه یې له ازادي راډیو سره خپل نظر شریکو
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه
د افغانستان جمهوری ریاست وایي هیڅ چا ته به اجازه ورنکړل شي چې له ملي پروسو څخه سیاسي ګټه پورته کړي د ولسمشري ماڼۍ د ویان مرستیال د سولې په برخه کې د ټولو لوریو رول مهم ګڼي خو وایي له دغې پروسې هم باید سیاسي استفاده ونشي په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا هم د افغانستان د سولې په پروسه کې د ټولو اړخونو پر رغنده رول ټینګار کوي خو وایي چې هر هغه حرکت چې د سولې پروسې او یا له دې پروسې نه د ملاتړ په نوم د افغانستان د خلکو د خیر او د دې هیواد ملي ګټو خلاف وی دوی مردود شمیری اجمل تورمان په دیړه رپورت لري
په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه په هیواد دننه او بهر بیلابیل نظرونه موجود دي ولسمشرۍ ماڼۍ وایي په دې برخه کې د ټولو رول مهم دی خو سیاسي استفاده باید ترې ونه شي د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویان مرستیالې دورانۍ وزیرۍ د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هیڅ چا ته به اجازه ورنه کړل شي چې د افغانستان له ملي پروسو څخه سیاسي ګټه واخلي
حکومت د افغانستان هیڅ چا ته اجازه نه ورکوي چې د ملي پروسو څخه سیاسي ګټه واخلي او د صلح پروسه کې باید ټول خپله مثبته ونډه ادا کړي دا یوه ملي پروسه ده او هیڅ چا ته اجازه نه ورکول کیږي چې د دغه پروسې څخه دوی استفاده وکړي
اغلی وزیری هغه ادعاوې هم رد کړې چې ګوندی ولسمشر غنی له واک نه په استفادې غواړي د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې د بری په هدف کمپاینی حرکتونه ترسره کړي دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې څو ورځې مخکې د افغانستان د ولسمشرۍ لپاره د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو د ګډو هڅو شورا ویلي ول چې ولسمشر غنی د ولسمشرۍ انتخاباتو ته کاندید دی او د انتخاباتي کمپاین لپاره له دولتي امکاناتو ګټه اخلي دغه شورا ویلي ول چې د دولتي ارګانونو د مسؤلینو بدلول را بدلول د سیاسي شخصیتونو او ګوندونو ګواښل او د جمهوری ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې لاسوهنو ته زمینې برابرول غیر قانوني هڅې دي او باید مخه یې ونیول شي د دې تر څنګ د ولسمشر لخوا د سولې په برخه کې ځینې اقدامات هم کمپاینی فعالیت بلل شوی دا په داسې حال کې ده چې ولسمشرۍ ته کاندیدانو حنیف اتمر او ګلبدین حکمتیار هم د افغانستان د سولې په اړه څرګندونې کړې دي په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا هم د افغانستان د سولې په پروسه کې د ټولو اړخونو پر رغنده رول ټینګار کوي خو وایي هر هغه حرکت چې د سولې پروسې او یا له دغې پروسې نه د ملاتړ په نوم د افغانستان د خلکو د خیر او د دغه هیواد د ملي ګټو خلاف وي دوی یې مردود شمیري د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری
هر افغان ما که در هماهنگی با
دی وی هر هغه افغان چې د سولې د عالی شورا په همغږۍ او په ټوله کې د افغانستان د سولې پروسې او د دغه پروسې د ملاتړ په هدف ګام پورته کوي موږ وسره همکار یو خو پرته له شکه هر هغه حرکت چې د افغانستان د خلکو د خیر خلاف او د افغانستان د ملي ګټو خلاف او د هغې نوم د سولې پروسه یا له سولې څخه د ملاتړ پروسه کېږدي موږ یې مردود شمیرو نه یوازې دا چې مردود شمیرو ورسره همکار هم نه یو
مردود نشمارم بلکې به او همکار هم نمیګوشیم
د افغانستان افغانستان د ولسمشری را روان انتخابات او د سولې موضوع هغه دوه موضوعات چې په دې ورسېو کې تر بل هر څه زیات پر اسنوي کتاب دي د دغه موضوعاتو په اړه وخت په وخت سرګندونی او انتقادونه هم د حکومت او هم د سیاسيون لخوا مطرح کیږي خو د چارو پوهان وایي کته سرګندونی او انتقادونه سالم او رغون کی وي په یادو برخو کې به د ستونزو له اواري سره مرسته وکړي
The Lobo, Le Maidana.
Beautifully hit. It was in the air, but no chance of it.
سیزم غغله ازادي رادیو او راي دوستانو همدا شبه د هند په دهرادون کې د افغانستان او ورلند ترمنس شل ورزو لوبو لوبه روانه ده شیبر صاحب را سره په استودیو کې د دالو بتساري شیبر صاحب د لوبي د جریان پر راک او ریدونکو ته وایست
بلې دا لوبه چې نن او بخشی سلسله د مایکل لری و ما دا لوبه چې نن په دهرادون کې پیل شوه آیرلند پچ وګټله او د بیټنګ پریکړه وکړه تر دې دمه په یول سو ورونو کې آیرلند څلور شپته منډې کړې دي څلور لوبغاړي سوځېدلې دي خو مراسب چورته ګورو د افغانستان ټیم برلاسه ښکاري ځکه چې د آیرلند مهم لوبغاړي لکه سټرلنګ چې کپتان دی په درشتو منډو سوځېدلی دی د پیل بل لوبغاړی هم آوټ شوی دی او بالبیر دی یوازې پنځه منډې وکړې آوټ شو او د افغانستان بالرانو ته وګورو مجیب درې ورونه کړې دي یو ورې پاتې دی چې البته دا د افغانستان لپاره ښه خبر نه ده خو د راشد خان لوبه اوس پیل شوه د سلامت څلور ورې پاتې دي داسې ښکاري چې آیرلند ډیر تر فشار لاندې وي
ډیر زیات مننه په دې هله چې افغانستان خپل د مسابقه وګټي ل شیبر صاحب څخه مو په هند کې د افغانستان او آیرلند ترمنځ د شلوریزه لوبې د جریان پاډوري دل د لوبه دوام لري او د ساده راډیو په خبرونه او پانه کې په دې اړه در سره تازه ورستي جزئیات شریکو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د افغانستان په خوته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر وایي د هیواد په ځینو مواردو کې مجبور دی چې د هریرود د اوبو په حوزه مذاکرات وکړي نجیب آقا فهیم وایي سربیره پر دې چې ایران په دې حوزه شاوخوا څلوېخ بندونه جوړ کړي دي خو بیا هم اجازه نه ورکوي چې اوبه د هریرود سرحد ته داخل شي په ورته وخت کې د اوبو د چارو افغان کارپوهان وایي افغانستان هغه وخت کولای شي په دې خبرو کې ګټون کوي چې چمتو شوی پالیسی بازرفته بنسټونه دقیق شمیرې او پوره معلومات ولري په دې اړه رحمت الله افغان ریپورت برابر کړه
د افغانستان پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر نجیب آقا فهیم وایي چې ایران په خپل خاوره کې د هریرود د اوبو په حوزه شاوخوا څلوېخ بندونه جوړ کړي چې په خبره دغه کار د دې لامل سوی چې په دغه حوزه کې د اوبو کچه راښکته سي ښاغلي فهیم د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو په انسټیټیوټ کې هریرود مروري بر حوزه ابریزي د کتاب په مخکتنه کې خبرې کولې وویل چې ایران په ځینو مواردو کې افغانستان مجبوری ته اړ کړی چې د هریرود د اوبو په حوزه خبرو ته کینی هغه وایي دغه حوزې تر مشهده پراخوالی پیدا کړی چې تربت جام تربت هیدیا سرخوس او ټولې سیمې په بار کې نیسي په دغه حوزه کې زموږ ایرانیو دوستانو څلوېخ بندونه جوړ کړي او یو څاڅکی اوبو ته هم اجازه نه ورکوي چې د هریرود سرحد ته داخلي سي خو تل په دې اړه خبرې کوي چې راځي مذاکرات وکړو په څه خبرې وکړو کله چې ستاسو نظر حوزې ته وي راځي د حوزې په ټولو اړخونو خبرې وکړو دا په داسې حال کې ده چې د یو تازه څېړنې له مخې له 1402 هجري لمریز کال راهیسې په دغه حوزه کې 50% د اوبو کموالی راغلی هریرود د هغه سیند دی چې د افغانستان له مرکزي ولایتونو څخه سرچینه اخلي او د غور او هرات ولایتونو څخه په تیرېدو د افغانستان او ایران ترمنځ له ګډ سرحده اوړي او بالاخره ترکمنستان ته داخليږي افغانستان او ایران د سرحدي اوبو په سر له څو کلونو راهیسې د دواړو هیوادونو جنجال دی د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلو چې هیواد په گاوند په ځنګړی توګه په افغانستان کې د بندونو په جوړولو کې بے تفاوت نه سپاتې کېدی خو افغان حکومت ویلو چې اوبو د افغانانو اړتیا ده او خپل ګټو ته به لومړیتوب ورکوي خو سوال دلته پیدا کیږي چې افغانستان د کومو اسنادو په درلودلو سره د اوبو په سر له ایران سره خبرو ته چمتو سي د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت سلاکار محمود محمودی وای افغانستان باید چمتو شوی پالیسی با ظرفیت او بنسټونو د دقیقو شمیرو او ارقامو په درلودلو سره مذاکراتو کې شامل شي
هغه وایي معلومات او ارقامو ته لاسرسي مسله ده. که چیرې هر کس له معلوماتو او ارقامو پرته ګاونډي هیواد ته ځي او خبرې کوي، بایلونکی دی. موږ په افغانستان کې د اوبو د سنجش 144 دستګاوې درلودې چې اوس له منځه تللې دي. له ایران سره د هری رود د اوبو د حوزې په سر خبرې داسې مهال مهمې نیول کېږي چې افغانستان روان کال سخته وچکالي تجربه کړې ده. د افغانستان پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر نجیب آقا فهیم وایي روان کال د وچکالۍ له امله شاوخوا 400,000 افغانانو خپلې سیمې پرې ایښي دي.
ومریدل چې د افغانستان پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر وایي دا هیواد په ځینو مواردو کې اړ دی چې د هری رود د اوبو په حوزه مذاکرات وکړي. که خبره د اوبو وي نو د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت بیا وایي چې سږنی ورښتونو د کرنې په برخه کې بزګران هیله مند کړي دي. د دې وزارت د اړیکو همغږۍ مسؤول سید حبیب الله بهزاد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې خوښي څرګنده کړه چې وروستي ورښتونه به د وچکالۍ ستونزه کمه کړي. نور حال د فیروزه عزیزي په رپورټ کې.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي سګنیو په ځانګړي ډول وروستیو ورښتونو د افغانستان د وچکالي ځپلو 22 ولایتونو خلک او کروندګر د راتلونکي کال کښتونو او حاصلاتو ته هیله مند کړي دي. د دغه وزارت د اړیکو او همغږۍ مسؤل سید حبیب الله بهزاد د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل 1990 نریس کال کې د کرنې او مالدارۍ له پلوه د دغه هیواد خلکو ته تر ټولو بد کال و.
خوشبختانه
برفباری امسال لانی کمرغه چې سګنوی ورښتونو بزګرانو ته زیات هیله پیدا کړي. ډیرای په دې باور دي چې سګنوی ورښتونو وکړای سول هغه اثرات چې د یو کال په لړ کې د وچکالۍ لامل رامنځته شوی جبران کړي.
د ښاغلي بهزاد په خبره د افغانستان په بامیانو، دایکنډي، غزنی، پروان، بدخشان او یو شمېر نور ولایتونو کې تر یو متر واوره شوې او د خلکو په کرنیزو ځمکو یې کافي اوبه هم پیدا کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې کابل هم له تیرو څو ورځو په ځانګړي ډول له تیرې ورځې راهیسې تر نن سهار پورې د واورې د پرله پسې ورښت شاهد و. مخکې تر دې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویلي و چې په 2018 میلادي کال کې په دغه هیواد کې د وچکالۍ له امله 3 میلیونه کسان اغیزمن شوي. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې بیا سږکال د ټول افغانستان په کچه 22 ولایتونو کې وچکالي وه، خو 5 ولایتونو لکه بادغیس، فاریاب، هرات، سمنګان او غزنی کې ستونزې دومره زیاتې وې چې خلک آن د څښاک د اوبو له نشتون هم کړېدل. له دې سره د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت د اوبو د سرچینو رئیس فیض عزیزي ازادي راډیو ته وویل سږکال د ورښتونو له امله زیاتې اوبه ترلاسه شوې چې شته ستونزې به هوارې کړي.
له نیک مرغه سږکال د فبروري تر میاشتې موږ د واورو او بارانونو د ورېدلو له امله 22 متره مکعب اوبو محاسبه کړې او دا واقعا زیاتوالی دی. دا به د وچکالۍ، کرنې او د چاپیریال د پراختیا او بیا رغونې په برخه کې مثبت اغیز ولري.
د افغانستان د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې په 1990 لمریز کال کې وچکالۍ تر ټولو زیات زیان په دغه هیواد کې مالدارانو ته رسولی و، خو دغه وزارت وایي که له وروستیو ورښتونو په سمه توګه مدیریت وشي دا ستونزې به هم راکمې شي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو، د هند په دهرادون کې د افغانستان او آیرلند ترمنځ د شلوریزي روانې لوبې حال دا دی چې تر اوسه پورې آیرلند د شپږو لوبغاړو په سوځېدو 3 منډې کړي دي. تقریبا 14 اوورونه ختم شوي دي. د افغانستان لخوا تر اوسه محمد نبی 3 لوبغاړي سوځولي دي او دغه راز راشد خان په خپل لومړي اوور کې یوازې د 2 منډو ورکولو په بدل کې د آیرلند 2 لوبغاړي سوځولي دي. آیرلند پښه ګټلې ده او لومړی بیټنګ کوي، ورپسې به افغانستان ټیم بیټنګ کوي. د ازادي راډیو په خبرونه کې په دې اړه در سره وروستي معلومات شریکو. او اوس هم د ګلکسی تلیفون مینوالو ته یو رپورت. ګلکسی کمپنۍ جالب نوی موبایل تلیفون بازار ته عرضه کړی. دا چې څه ډول تلیفون دی په دې اړه احمد شیبر اورو.
نوی تلیفون ګلکسی فولډ ډیر ځانګړنې لري. پیرونکي یې کولی شي دا تلیفون په $1,980 وپیري. دا تلیفون د یو جی بی باکس غونې تړل کېدای شي. ګلکسی فولډ ټلیفون له پرانیستل کېدو وروسته له 4.3 انچو څخه 3.3 انچه کېږي. درو بل کارت د سامسونګ د بازار موندنې رئیس وای. دا سی قوی بیټری لري چې استفاده ترې کولای شي چې نور وسایل چارج کړي. پرته له سیمه چارج کول یو ځانګړنه ده چې اجازه درکوي وسیله مو په یو چارج کوونکي ګټوري وسیلې بدل کړي. ګلاکسی فولډ شپږ کمرې لري، درې د ټلیفون شاته، دوی دننه او یو کمرې مخې ته نصب ده. د دې نوي ټکنالوژي جوړولو شاوخوا 15 کاله وخت اخیسته.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او دوستانو د نن ورځې د خبرونو ورستۍ خبري مجله درته آرش همایون وړاندې کوي.
تشکر مراد صاحب، خسته نباشین.